امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم هله د چروغ جوړ او خوشاله اوسئ دا د امریکا ژغ آشنا رادیو دوهمه ماښامنۍ پښتو خبرونه پیل شوه په دې خبرونه کې لومړی پام وکړئ د خبرونو لنډیسته
د قندهار په ولایت کې نن د ولسی جرګې انتخابات وشول په سریلانکا کې د اساسي قانون بحران پیدا شوه د اسرایلو پوځ نن د شنبه په ورځ ویلي دي چې د دیش راکټونو د جملې نه لس تعقیب کړی دي چې بیګاش په غزې نه په اسرایلو فایل شوی دي او د سوریې رژیم په ملګرو ملتونو غږ کړی دی چې د دې ملک د اساسي قانون د جوړولو لپاره دی د زمینې په برابرولو کې مرسته وکړي
په کندهار کې نن د ولسی جرګې انتخابات وسول خو خلک شکایت کوي چې په سمه توګه نه و تنظیم شوی
د کندهار د فارت تجربه د نور دروځي شو یا دوجو شو نه تو کافی ده هغه خو یو وخت یو وخت تمجید کی د تمجید نو ورسته به ټول شیان مکمل موجود وای
په امریکا کې هغه کس نیول سوی چې مخکنی جمهور رئیس بارک اوباما او نورو جکپړو چارواکو ته د خط په پاکټ کې به مونږ لیږلی و
This is a law
موږ د قانون او نظم تابع یو موږ به دا ډول بی قانون اعمال و نزغمو
دا او ځینې نور مطالب د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو حالاتو په باره کې لرو خو اوس به د دې ساعت خبرونه زیبا خادم تاسو وایي
السلام علیکم درنو اوریدونکو د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي نن د شنبه په ورځ د سهار په 2 بجو د قندهار د ولایت په مرکز او ولسوالیو کې د رایو اچولو په 120 مرکزونو کې خلکو رایه واچولې د امریکا غږ آشنا رادیو خبریال عزیز الله پوپل چې د قندهار په ښار کې سهار وختي د رایو مرکزونو ته ورغلی وو وایي چې د ښځو په ګډون زیاتو رای ورکوونکو رایه ورکړې د زرغونی انا د نجونو په لیسه کې د رایو 15 مرکزونو کې درې مرکزونه د ښځو لپاره وو یو شمیر ښځو رای ورکوونکو د امریکا غږ آشنا رادیو ته د امریکا غږ آشنا رادیو خبریال ته په مرکو کې ویلي دي چې په لستونو کې د نمونو پیدا کول مشکل وو نو ځکه یو شمیر ښځې پرته له رای ورکولو بیرته کورونو ته تللې دي د بایومیټریک سیستم په استعمال کې هم مشکلات موجود وو همداشان دغه ستونزه د نارینه رای ورکوونکو په ډیرو مرکزونو کې هم موجوده وه د میدان وردګو د ولایت د امنیه چارواکو ویلي دي چې نن د عقرب په 15 سهار 8:30 بجې د دې ولایت په مرکز میدان خار کې د یو پوځي مرکز مخې ته ځانمرګي برید وشو او تنه پکې وژل شول دیش کس زخمیان شول ځانمرګي د چاودونکو موادو ډک موټر په وسیله دا حمله کړې ده د میدان وردګو د ولایت د امنیه د قومندانۍ نطاق حکمت الله دورانی د امریکا غږ آشنا رادیو ته وویل چې په دغه ځانمرګي برید کې د خصوصي شرکت 15 تنه کارکوونکي وژل شوي او 12 زخمي شوي دي ښاغلی دورانی وویل چې د دوو پولیسو نه پرته په دغه حمله کې نور ټول مړي او زخمیان ملکی وګړي دي د روغتیا د چارو مسؤلین وایي چې د خوست په چاپیریال کې د پولیو ویروس موندل شوی دی د دوی په وینا په چاپیریال کې د پولیو د ویروس موندل د خطر زنګ دی دغه چارواکي وایي چې که ماشومان ته په وخت د ګوزن ضد واکسین ورنکړل شي زیات امکان لري چې ماشومان پیاخته شي او فلج شي د ایران جمهور رئیس حسن روحانی وایي امریکا د ایران سره د شخړې په مسله کې خپلو انډیوالانو یوازې پریښوده روحانی پارلمان ته په وینا کې چې د دولتي تلویزیون راسن نشریدله دا خبره کړې ده واشنگتن د ایران د اتمی پروګرام د محدودولو په بدل کې په ایران د بندیزونو د لری کولو د موافقینه د امریکا د ایستلو نه وروسته د اګست په میاشت کې د ایران د اسارو په تجارتي تبادلې وسپنی او د موټر په سکتورونو د بندیزونو د لګولو پیشنهاد کړی دی خو اروپایي هیوادونو ور باندې اعتراض کړی دی د مهاجرو د چارو د پاره د ملګرو ملتونو اداره وایي چې په یمن کې د درې کلونو داخلي جګړې په دوران کې د یو نیم لکنه زیات بې ځای شوو یمنیانو سره د مرستې د پاره په میلیونو ډالر مرسته کوي د مهاجرو د چارو دې ادارې ویلي دي چې د لسګونو زرو یمنیانو د دې بدبختۍ د ختمولو د پاره خپلې هڅې چټکې کړې دي د اسرایل پوز نن د شنبه په ورځ ویل چې د هغو دیش راکټونو د جملې نه لس شن کړی دي چې بیګاش په غزینه په اسرایل توغول شوی وو. د دې خبر تفصیل شافیا سردار لولي.
د اسرایل پوز ویلي د اسرایل دفاعي سیستم د راکټونو تعقیب کړل. دوه راکټونه د غزې په ترانګ کې لګیدلې دي او نور یې په پراخ سیمه کې لګیدلې دي. د راکټونو دغه باران د فلسطینیانو د روغتیا د وزیر د وینا څخه څو ساعت وروسته شروع شوه. د فلسطینیانو د روغتیا د وزیر د وینا له قراره د جمعې په ورځ د سرحد په غاړه په احتجاجونو کې د اسرایلو له لورې په راکټونو کې 15 تنه په غزه کې ووژل سول او لسګونه نور زخمیان سول. د اسرایلو پوځ وویل د دوی د راکټونو هدف د حماس سنگرونه وه. د فلسطینیانو دغه سیمه د حماس د ګروپ تر لاس لاندې ده. شافیا سردار، امریکا غږ، واشنگتن.
د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د استودیو نه اوري. د امریکا د دفاع وزیر جیمز ماتیس نن د شنبه په ورځ ویلي دي چې په ترکیه کې د سعودي په خونسلګرۍ کې د عرب خبریال جمال کاشوګي وژل ټولو ته اندېښنه اچولې ده او زیاته یې کړه چې خارجه وزیر مایک پمپیو دو وخته د ځینو سعودیانو ویزې لغوه کړې دي. جیمز ماتیس په بحرین کې د ماناما په امنیتي کلنی کانفرانس کې ویلي دي امریکا به د مسؤولو کسانو په ضد نور اقدامات هم وکړي.
Failure of any one nation to adhere to international norms and the rule of law.
هر ملک چې د بین المللي نورمونو او قوانینو نه سرغړونه کوي او هغه هم په داسې یو وخت کې چې د بل هر وخت نه عملی کېدلو ته ضرورت زیات دی، سیمه ایز ثبات کمزوري کوي. لکه څنګه چې جمهور رئیس ترامپ وویل، موږ د دې مسلې بیخ او بنیاد پیدا کوو. جیمز ماتیس وویل د امریکا او سعودي ملګرتوب کې باید اعتبار او شفافیت وي. په سریلانکا کې د اساسي قانون بحران پیدا شوه. جمهور رئیس میتری پالاسریسینا پارلماني انتخابات د نومبر تر 14 پورې وزندول. د جمعې په ورځ صدر اعظم رانی وکرم سنگ او د هغه کابینه برطرف کړه. د صدر اعظم په ځای په خوانی مقتدر شخص جمهور رئیس مهندا راجا پاکسی مقرر کړ. د وکرم سنگ د حکومت غړو ویلي دي چې دا یو کودتا و. خو وکرم سنگ نن د شنبه په ورځ لا هم د صدارت په رسمي معنی کې دی. هغه ویلي دي چې د پارلمان اکثره نمائندگان طرفداران دي او د دې مقام نه لري کیږي. د امریکا خارجه وزارت په دواړو خواوو غږ کړی چې د سریلانکا د اساسي قانون سره سم عمل وکړي او د تشدد نه لاس واخلي. د ترکیه جمهور رئیس رجب طیب اردوان به د فرانسې، جرمنی او د روسیې د رهبرانو د عالی غونډې کوربتوب وکړي. د عالی غونډه د سوریې د داخلي جګړې په باره کې ده او د اروپا د دغو عالی رتبه رهبرانو شمولیت او د هغوی مالی قدرت د دغه بحران د ختمولو نوې هڅې څرګندوي. د سوریې رژیم په ملګرو ملتونو باندې غږ کړی دی چې د نوي اساسي قانون په جوړولو کې د مستقیم رول د لوبولو په ځای باید یوازې ورسره د دغه کار لپاره د زمینی په مساعدولو کې مرسته وکړي. د رویټرز د خبری آژانس د دې راپور خلاصه سید سلیمان شال لولي.
دا د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي سټیفن ډی مستورا غږ دی چې د جمعې په ورځ د سوریې په باب د ملګرو ملتونو د امنیت شورا یوې عاجل غونډې ته وینا کوله. ډی مستورا وویل چې موږ په سوریه کې د یو غټ چیلنج سره مخامخ یو. کوشش کوم چې د خپلې وظیفې له خوشي کولو نه مخکې د حل یوه لاره ولټوم. د سوریې رژیم نه غواړي ملګري ملتونه د نوي اساسي قانون د تدوین د کمیټې درېیمه برخه غړي غوره کړي. د مشورې چر جمعې په ورځ په روان هفته کې په دمشق کې د سوریې د خارجه وزیر ولید معلم سره د خپل مذاکراتو د نتایجو په اړه معلومات ورکول ویل نیت لري چې د روانې میاشتې په پای کې د نوي اساسي قانون د تدوین د کمیټې غونډه راوبلي. خو د سوریې رژیم په مختلفو بهانو کوشش کوي چې دا کار وزندېږي. سید سلیمان شاه، د امریکا غږ، واشنگتن.
د نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د استودیو نه خبريږي. د امریکا د پنسلوانیا د ایالت د پیټسبرګ په ښار کې په یو سنګا کې نن ډزې شوې دي. لږ تر لږه څلور تنه پکې وژل شوي او د پولیسو درې صاحب منصبان زخمي شوي دي. محلي مطبوعاتو او د سی ان ان خبري شبکو ویلي دي چې تلفات پېښ شوي دي. سمدستي د پولیسو د صاحب منصبانو حال نه دی معلوم. یو سپین پوسټ چې ګمان کیږي ډزې کړې دي په همدې ارتباط نیول شوی دی. په امریکا کې مقاماتو یو 950 کلن سپین پوسټ سړی نیولی دی چې مشهورو کسانو، خبری شبکو او د دیموکرات ګوند سیاست مدارانو ته یې په پوسټه کې بمونه لیږلي دي. دا سړی سیزر سایکو نومیږي او ګمان کیږي چې دا بمونه یې لیږلي دي. هغه جنایي دوسیه هم لري. هغه د جمعې په ورځ په فلوریدا کې میامی ته نږدې نیول شوی دی. همداشان په عین صحنه کې یو سپین ون موټر هم نیول شوی چې سیاسي سټیکرونه یې لرل. په سایوس باندې چې د جمهوریت غوښتونکو په حیث راجستر دی شک موجود دی چې 14 مواد په پوستو کې لیږلې دي او د امریکا فدرالي حکومت د پاسیفیک توفان ځپلې سیمې ته مرسته لیږلې ده. په یوتونومي طوفان کې لږ تر لږه د سیمې یو کس مړ شوی. یوتونومي طوفان د پنجشنبه په ورځ وختي د 290 کیلومترو په سرعت د مرینا په ټاپوګانو ورغلی دی. دغه زورور طوفان د دغه ټاپو جنوبي خوا کې استوګنځای نوران کړي دي، کورونه یې نړولي دي، موټرونه یې تباه کړي دي او د برق ستنې چپه کړي دي. د سیمې او نړۍ خبرونه مو د امریکا غږ آشنا راډیو د واشنگټن د استودیو نه واوریدل.
د امریکا غږ د آشنا راډیو په خپلو بیلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بی طرفه او موثق راپورونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا راډیو خبرونه مه هیروئ.
قدرمن اوریدونکو، د کندهار په ولایت کې د ولسی جرګې انتخابات نن وسول. دغه انتخابات د امنیه قومندان جنرال عبدالرزاق تر وژل کېدو وروسته د یوې اونۍ لپاره ځنډول سوي وه. موږ لږ مخکې د امریکا ژغ آشنا راډیو د خبریال عزیز الله پوپل سره د کندهار د انتخاباتو د وروستي جریان په باره کې خبرې وکړې.
د ټاکرو د کمیسیون ولایتي رئیس نعمت الله وردګ هغه مطبوعاتو ته وویل چې د رای ورکولو بهیر د خلکو د ډیر زیات ګڼې ګوڼې په خاطر باندې د ماشین ځګر د څلور بجو څخه د څلور ساعتونو لپاره هم تمدید شو چې تقریبا په 15 بجو پورې وو. اما اوس چې موږ معلومات لرو د ځینو محلونو څخه خلک چې په قطار کې ولاړ ولا هم چې دلته افغانستان کې 9 بجې او 2 دقیقې کېږي، ځینې کسان چې په لینو کې ولاړ ولا هم دا د رای ورکولو و مرکزو ته ورزی په مالین چې ولاړو خپل رای استعمال یو زه به خبره داده چې لدی سره څنګه چې شکایت د کمیسون ورایتی رئیس کریم الله سمجی ویل چې نن د ورځې په جریان کې لدی سره 315 شکایتونه د سبسيدي او په دې 315 شکایتونو کې ځینې په رسمي شکل باندې لدی سره یې ماکټره چې ټلیفوني دي چې نن د تګراته د بندیز د خاطر څه خبي وي فزیکی د شکایتو د ورځې کمیسون ته رانغلای شو. اما سبب وای دا شاندې پر رسمي شکل باندې په کډلي شکل باندې سفتيږي. دوه بد امنیت برابر به سره و د کندهار د امنیت امیر ویل چې د ټول کندهار په سطح باندې هیڅ نو امنیتي واقعیا نه لري. او موږ هم چې د خپل آزاد او موثق سرچینو سره معلومات لرو په داخله د کندهار ښار کې هیڅ نو امنیتي مشکل نه دی رامابې تسوي. فقط دوه مینه سهار وختي د پولیسو له طرف څخه کشف شو د هغوی د غلو نه کندهار شریان واوریدل او زمين کې یو مین چودنه مهم په خپل مسله کول سوالي کې درلود چې هغه هم کنټرول مین چودنه و او کم تلفات یې نه درلود. د څه علاوه بل مهمه مسله دا و چې دلته د کندهار د ډیری خلکو شکایت نن دا و چې اکثریت خلک د رای خپات اسوله له توقع او تمې خلاف په دې ورډ کې دا چې دلته خلکو د رای ورکولو مرکزونو ته د سهار په شروع کې مراجعه وکړه. تاکر سوی و چې پر 9 بجو باندې د رای ورکولو بهیر شروع شي، اما تقریبا تر 8 بجې او 2 دقیقو پورې چې موږ د کندهار ښار په د مرکزی سایټو کې د حاضر وو، مثلا چې جمال الدین افغان لیسه، احمد شاهی لیسه، تیمور شاهی لیسه، د زغنیانا لیسه، دغراس عینو نمبر 2 لیسه، دغه د ښار په مرکزی ساحو کې چې موږ وکتل او په هر مرکز کې هم تقریبا تر 15,000 to 18,000 پورې کسانو دلته په تذکرو چیکر وهلي. دا کسان ورته په انتظار کې و، اما د رای ورکولو د جریان لا نه و شروع شوی. عامل هم دوه عامل و، یو دا و چې دغه د بایومټریک سیستم سره د خپل د ټاکنو د کمیسون مامورین نه وبلات او یاد دي چې هغوی به چار شو درلو دي بل مشکل به و. او لدی سره څنګه بل خبره دا و چې
بله مهرباني وکړي پښتنې مې دا د
بله دا یو بخښه شتګانی خو د خبرو زیات کوم بل مشکل دلته دا و چې د نمونو د پیدا کولو هغه مخصوص کتابونه چې د ټاکنو کمیسون د سټیکرو د وهلو پر وخت باندې لدان سره تسکری دا نمونه د الفبا پر فهرست باندې دا د آی آر سی یو مثلا د هر چا د نوم په سر کې چې بهر اول هر حرف رالی مثلا عین برالی، ب برالی، دال برالی، دغه حروف پر اساس باندې بیا دغه درای ورکولو هر مرکز چې بیا مثلا د لفظ څخه تر 15 سپوري مرکزونو د لوده هر مرکز یو چې عمومي مرکز باندې په دې کې محلونه و چې تر 15 سپوري محلونه د لوده په دغه محلو کې به هر محل د الفبا پر ویش باندې تنظیم شوی و. په دې کې هم یو اندازه د خلکو وخت ځای یو 300-200 پر به انتظار و. اکثریت مشخصا فزم رول دی چې په دې لوټه راغلی و. هم هغه یو د سواد مشکل هم درلودي، دوه هم لازم همکاري هم نو سره کېدل. بل خبر دا و چې لکه څنګه راپور کې تاسو اوریدل، یو اندازه د ټاکلو د کمیسیون افزینه کارمندانو زیش به خورد هم سره کوم چې مرول دی اکثریت سوي بیر تولانلې او بیر ورتور څخه صرف نظر وکړي.
بله، تاسو ویل مخکې چې د بایومټریک په سیستم کې نو بشي ځینې مشکلات وستون زیو، خو په کابل کې او نور ولایتونو کې دغه سیستم مخکې په انتخاباتو کې استعمال شوی وو. نو کندهار خو تاسو معلومه ده چې یوه هفته وروسته د ولسي جرګې انتخابات وسول، او نو په دې کې اوس ولې مشکلات وو؟ خو باید بلدیت پکې کوي د دې تجربې هلته اخیستې وای.
اصلا د کندهار د اوسیدونکو انتقاد د ټاکنو پر خپلواک کمیسیون باندې همدا دی. دلته په کندهار کې د 15 لک او 15000 څخه اضافه سرچینه هم شوې دي. 15 لک او 15000 ډېر لوړ کېدای شي تر کابل وروسته کندهار په دوهم مقام کې ځای درلودي. اما ټول چې نن موږ معلومات وو درلودل د ټاکنو د کمیسیون ځینو مواسق سرچینو موږ وویل ممکن په نیمایي باندې هم رائے چانه یې کارولې او په هغه کې به هم مشکلات و. خپل د ټاکنو د خپلواک کمیسیون عمومي رئیس عبدالبدی سیاح چې نن چې په روم کندهار راغلی او مطبوعاتي کانفرنس یې هم زموږ د امریکا غږ پر فیسبوک لایو باندې دوستانو ولیدي، هغه نن سهار د سجو والدین افغان لیسې ته هم راغلی وو او د خلکو دغه مشکل هم بل مشاهده ولیدي. مو ته خواهش وکړي چې د رسنیو سره د خپل کمیسیون د امادګۍ او د مسایل د چې عوام دغه پښتنې موږ وصل شخصا د څه وکړم اماده بد وخانه چې موږ موقع رانه کړل چې د مشکلات ډیر زیات وو او د هم یعنی مطبوعات څخه دانو په یو ډول باندې نیام کوي او لاړی.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 2.89 FM 3.15.
درنو اوریدونکو، تاسو مخکې په خبرونو کې هم واوریدل چې په امریکا کې امنیتي مامورینو، مشهورو څیرو، مهمو خبری شبکو او د دیموکرات ګوندونو مشرانو ته په پوست کې د پوست له طریقې د بمونو د استولو په تور یو 50 کلن سړی نیول شوی دی. نور تفصیل تاسو په رپورت کې واوري.
سیزر سیاک د مخدره موادو غلا او درغلې په ګډون په خوانی جرمی سابق لري. نوموړی د فلوریدا ایالت په میامی کې ونیول شو. په سیمه کې یو سپین رنګ وان موټر چې سیاسي سټیکرونه هم پرې لګیدلی دي موندل شوی دی. څارنوالانو سیاک په 5 فدرال جرمونو تورن کړی دی.
This is a law.
موږ د قانون او نظم تابع یو. موږ به دا ډول بې قانونه اعمال ونه زغمو، په ځانګړي ډول سیاسي تاوتریخوالی.
سیاک چې راجستر شوی جمهوری غوښتون کې د حداقل 14 په لاس جوړ شوی بمونو پاستولو تورن دی او ټول یې داسې مشهور کسان ته لیږلي چې پر جمهور رئیس ټرمپ یې انتقادونه کړي وو. چارواکي وایي د ترلاسه شویو کڅوړو له ډلې څخه پر یوې د سیاک د ګوتو نښان تثبیت شوی دی. که څه هم له دغو بمونو څخه هیڅ یو چاودیدلی نه دی، خو اف بی آی وایي چې دا بمونه د درواغو نه دي.
We're still trying to determine whether or not
هڅه کوي چې ډاډمن شو آیا دا بمونه فعال وو. خو بمونو د قدرت وړ مواد درلودل که په کافی اندازه د ګرمۍ شاک او یا استکاک ورکړ شوی وای کېدای شي چې د خلکو لپاره خطر جوړ کړی وای.
څیرونکي د دې پخلی کوي چې سیاک پر یو ګوند پورې تړلی دی، خو یو شمیر خپلواک کارپوهان وایي دا روښانه نه ده چې د هغه سیاسي نظریه د دې لامل شوی وي.
We don't see that this guy was active.
فکر نکوم چې دا کس ته په خپل محلي کمیټه کې فعال ونده ولري. نو وړ داسې کس نه معلومیږي چې سیاسي فکر دی ولري او کېدای شي چې د ټولنې په ضد خپل اعمال ته توجه ولټوي.
جمهور رئیس ترامپ د بمونو استول یو تروریستي عمل ګڼل دی.
په نهایت کې امریکایان باید یو موټی اوسي او نړۍ ته وښایي چې موږ په سوله، محبت او همغږۍ کې یو متحد ملت یو.
خو تر دې غوښتنې څو ساعت وړاندې رسنۍ په ټولنه کې د نفرت پر رامنځته کولو تورنې کړې وې.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 2.89 FM 3.15 رښتینی او تازه خبرونه.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده. د ملګرو ملتونو د مهاجرو اداره وایي په میلیونو نقد ډالر څه باندې 150,000 بې وزلو خلکو ته ورکوي چې د یمن درې کلن کورنی جنګ بې ځایه کړي دي. خبریال لیزا شلاین په دې باره کې له جنیو څخه رپورټ رالېږلی.
د ملګرو ملتونو د مهاجرو اداره وای خپل کوششونه چټک کوي د زرګونو یمنی ملکیانو د بد ورځې په غم خوړلو کې یو څه وکړي. په جنگ کې ګیر پاتې دي چې پای ته د رسېدلو نښې نښانې نه لیدل کېږي. د یو این ایچ سی آر نطاق اندریج ماهجه چې وای اداره یې بې وزلو بې ځای شوو خلکو ته پیسې ورکوي چې دوی په مناسبه طریقه په خپله استعمال کړي چې خپل سمدستي ضرورتونه پرې پوره کړي. ماهجه چې خپلې خبرې ته دوام ورکوي او وای
This allows UNHCR to provide assistance to families in hard-to-reach and remote areas. Cash assistance is the most cost-effective way to offer a flexible and dignified form of support. Those benefiting say it helps them to avoid resorting to desperate coping mechanisms such as child labor and forced marriages.
دا یو ان ایچ آر ته اجازه ورکوي په لری پروتو سیمو کې د کورانه سره مرسته وکړي چې ورته رسیدل مشکل دي. د نقد مرستې طریقه ډیره اسانه ده، مقیده نه ده او د مرستې باحیثیته بڼه ده. هغه کسان چې ګټه ورنه اخلي او وایي دا ورسره مرسته کوي او په دې سره په ماشومانو باندې د کار کولو او په زور د ودونو مخه نیول کېدای شي. ملګري ملتونه په نړۍ کې د امن بشري ستونزه تر ټولو نه بده بشري ستونزه ګڼي. د 2015 کال د مارچ د میاشتې نه را په دېخوا په دغه هیواد کې د خوړو او تیلو قیمتونه اسمان ته ختلي دي. سعودي عربستان په همدې کال کې، یعنې د 2015 کال د مارچ په میاشت کې، د امن د حکومت په پلوۍ د حوثي اغیانو په خلاف بمباري پیل کړه. ملګري ملتونه وایي څه باندې 2 میلیونه خلک بین المللي مرستو ته ضرورت لري او څه باندې 8 میلیونه خلک د قاطع په څنډه ولاړ دي. ماهجچ انوای د اټکل لمخې د 2.5 میلیونو خلکو نه ډیرو خپل ټول منابع له لاسه ورکړي دي. دی وای د یو این ایچ سی آر نقد پیسې د ځینو سره د ژوند په ژغورلو کې مرسته کوي. ماهجچ بیا وای
The selected families receive cash to cover their immediate protection needs, for example, life-saving medical treatments and subsidies that help families avoid evictions and secure a roof over their heads. This assistance is benefiting the local economy as families buy essential goods in local stores.
کله کورانه او ته نقد پیسې ورکول کې خپل عاجل ضرورتونه ور باندې پوره کړي. د مثال په ډول په دوی کې طبي علاج او سبزیډي شامل دي چې د کورانه سره مرسته وشي او د خپل ځانونو لپاره سرپناه به جوړ کړي. له دغه مرستو نه محلي اقتصاد هم ګټه اخلي، ځکه کورانه له محلي دکانونو خپل ضروري شیان رانیسي او د محلي خدماتونو په بدل کې پیسې ورکوي. مهاجچ انوای یو ان ایچ سی آر تقریبا 3.5 میلیونه ډالر نقد مرسته خلکو ته ورکړي ده. دی وای د دغه ادارې هدف دا ده چې د روان کال د ختمېدو نه د مخه څه باندې 1.3 میلیونه ډالر نقد پیسې په خلکو باندې وویشي. دی وایي په دې سره به په درسته امن کې د 810,000 بې ځای شوو خلکو راستنیدونکو مهاجرو کوربه ټولنو چې جنګ ورباندې تاثیر کړی د مهاجرو او سیاسي پناه غوښتونکو ګټه اخیستل پای ته ورسیږي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واورئ.
دا امریکا غږ آشنا رادیو ده. د سوریې رژیم په ملګرو ملتونو باندې غږ کړی چې د هغه هیواد لپاره د نوي اساسي قانون په جوړولو کې د مستقیم رول لوبولو په ځای یوازې باید د دغه کار لپاره د زمینې پر برابرولو کې مرسته وکړي. په دې اړه د روی طرز د خبري آژانس د رپورټ خلاصه سید سلیمان شاه تستلولي.
دا د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي سټیفن ډی مستورا غږ دی چې د جمعې په ورځ د سوریې په باب د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا یوې عاجل غونډې ته وینا کوله. ډی مستورا وویل چې موږ په سوریه کې د یو غټ چیلنج سره مخامخ یو، کوشش کوم چې د خپلې وظیفې له خوشې کولو نه مخکې د حل یوه لاره ولټوم. ډی مستورا وویل چې د سوریې رژیم نه غواړي ملګري ملتونه د نوي اساسي قانون د تدوین د کمیټې درېمه برخه غړي غوره کړي، دومره غواړي چې د نوي اساسي قانون د جوړولو لپاره شرایط مساعد کړي. د مشورا چر جمعې په ورځ د امنیت د شورا 15 غړو ته په روان هفته کې په دمشق کې د سوریې د خارجه وزیر ولید معلم سره د خپلو مذاکراتو د نتایجو په هکله معلومات ورکول ویل نیت لري چې د روانې میاشتې په پای کې د نوي اساسي قانون د تدوین د کمیټې غونډه راوبلي، خو د سوریې رژیم په مختلفو بهانو کوشش کوي چې دغه کار وځنډیږي. د بشار الاسد حکومت د ملګرو ملتونو تر سرپرستۍ لاندې د نوي اساسي قانون د جوړولو په باب سږ کال په جنورۍ کې د مسکو په کانفرنس کې موافقه کړې وه چې ملګري ملتونه به د نوي اساسي قانون په جوړولو کې مستقیمه ونډه ولري، خو اوس یې بیرته خپل دریځ بدل کړی دی. نوي اساسي قانون د جوړولو لپاره به 150 کسیزه کمیټه جوړیږي چې د دې جملې نه به 50 غړي د سوریې د رژیم لخوا ټاکل کیږي، او یوه برخه به د سوریې د رژیم مخالفانی، او درېمه برخه به د ملګرو ملتونو لخوا ټاکل کیږي. د سوریې خارجه وزیر ولید معلم وای چې مسکو او دمشق موافقه کړې ده چې دوی باید په خپل خوښه باندې درېمه برخه غړي وټاکي. بله برخه به د سوریې، روسیې، ترکیې او ایران د ګډو مشورو په اساس باندې غوره کیږي. د سوریې د بحران د حل کولو پروسه چې د استانې د پروسې په نوم یادیږي، د لومړي ځل لپاره د قزاقستان په پایتخت استانه کې د ملګرو ملتونو په منځګړیتوب پیل شوه. باید لومړی نوی اساسي قانون جوړ شي. د امنیت په شورا کې د برېټانیې استازي د سوریې په باب د روسیې او ایران د سیاسي مشرانو د نیت په اړه شک وښود او پوښتنه یې وکړه، په داسې حال کې چې دواړو په سوریه کې د سوریې د رژیم په طرفدارۍ په جنګ کې مستقیماً ګډون کړی دی، څنګه امکان لري چې اوس دوی د سولې غوښتونکو رول ولوبوي؟ د مشورا د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ته وویل په پام کې لري چې نن د شنبې په ورځ په استانبول کې د سوریه په باب په هغه نړیوال کانفرنس کې ګډون وکړي چې د روسیې، جرمني، ترکیې او فرانسې مشرانو پکې برخه اخیستې ده. د ملګرو ملتونو ډیپلوماټانو ویلي دي شاید چې د روانې میاشتې په پای کې د دمشق په ځای په بیجنګ کې د ناروې سفیر بیډرسن د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو د نوي ځانګړي استازي په توګه باندې وټاکل شي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1296 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
په اخره کې د سو خبرونو سرخط لرو. په قندهار کې نن د ولسی جرګې لپاره انتخابات شوې دي. په سریلانکا کې د اساسي قانون بحران پیدا شوې دي. د ایران جمهور رئیس حسن روحانی امریکا د ایران سره د شخړې په مسله کې وایي خپلو انډیوالانو یوازې پریښي ده. د اسرائیلو پوځ نن د شنبې په ورځ وویل چې د هغو 10 راکټونو د جملې نه یې لس تعقیب کړي دي چې بېګا شپه د غزې نه په اسرائیلو توغول شوي دي. د امریکا د دفاع وزیر جیمز میټس نن د شنبې په ورځ وویل په قونسلګرۍ کې د جمال کاشوګي وژل موږ ټولو ته اندېښنه ورچولې ده. د سوریې رژیم په ملګرو ملتونو باندې غږ کړی دی چې د دې ملک د اساسي قانون د جوړولو لپاره د زمینې په برابرولو کې ورسره مرسته وکړي. د امریکا د پنسلوانیا د ایالت د پیټسبرګ په یو سلګا کې نندز شوې دي. لږ تر لږه 100 تنه پکې وژل شوي او د پولیسو 3 صاحب منصبان زخمي شوي دي. محلي مطبوعاتو او د سی این این خبری شبکو ویلي دي چې تلفات پیښ شوي دي. سمدستی د پولیسو د صاحب منصبانو حال نه دی معلوم. یو سپین پوسته چې ګمان کیږي دغه ډزې کړي دي نیول شوی دی، او د امریکا جمهور رئیس څو شېبې مخکې ویلي دي چې د یهودانو په کنیسه باندې ډزې غندلی او هغه یې له شرمه ډکه او نفرت انګیزه بللې دي، او ویلي دي چې هر چا چې دا ډزې کړي دي باید اعدام شي. په امریکا کې مقاماتو یو 950 کلن سپین پوسته نیولې دی چې مشهورو کسانو، خبری شبکو او د دیموکرات ګوند سیاست مدارانو ته یې په پوسته کې بمونه لیږلي دي. دغه سره سیزر ساکو یو نومیږي او ګمان کیږي چې دا بمونه یې لیږلي دي. هغه جنایي دوسیه هم لري. هغه د جمعې په ورځ په فلوریدا کې میامی ته نږدې نیول شوی دی. همداشان په عین صحنه کې یو سپین ون موټر هم نیول شوی چې سیاسي سټیکرونه یې لرل. د امریکا فدرالي حکومت د پاسيفیک طوفان ځپلې سیمې ته مرسته لیږلې ده. په یوتونومي طوفان کې لږ تر لږه یو کس مړ شوی هم دی. یوتونومي طوفان د 95 په ورځ وختي د 290 کیلومتر په سرعت د مرینا په ټاپوګانو ورغلی دی. موږ د امریکا غږ آشنا رادیو نه غږیږو. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویلي دي نن د شنبې په ورځ د سهار په 8 بجو باندې د قندهار د ولایت په مرکز او ولسوالیو کې د رایه چولو په 100 مرکزونو کې رایه واچول شوې.
د امریکا غږ آشنا رادیو خبریال عزیز الله پوپل د قندهار په ښار کې سهار وختي د رایو مرکزونو ته ورغلی و. وایي چې د ښځو په ګډون زیاتې رای ورکوونکي د رایو مرکزونو ته ورغلی وي.
د امریکا غږ آشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو، زموږ دا خپرونه په همدې ځای پای ته ورسېده، خو د امریکا غږ آشنا رادیو خپرونې دوام لري.